دې قدر منو دوستانو سلام ایساخ زای ساسي قربان يم سلامونه مې ومني روانه خبرونه ته مو هر کله کوم په روانه خبرونه کې به دا ریپورت واوري چې امریکا غواړي په افغانستان کې د خپل پولي ځواکونو لپاره د مرستې لپاره نور اکشافي او جاسوسي الوتکې واستوي همدارس نور کندې پټونه مو درته په دې خبرونه کې په پام کې نیولې خو تر هر څه مخته خبرونه په خبرونو پیلو لومړی هم معصوم میوند د افغانستان له خبرونو سره
په هلمند ولایت کې وسله وال کس وژل سوی او بل ژوند یې نیول سوی په کونړ ولایت کې د ګارډین او خبريال او دوه افغان همکارانې خوش شوي او بهرنی خبرونه به هم له ازادي رادیو اوري سره وسی دا هم بشپړ خبرونه د هلمند ولایت چارواکي وایي چې نن غرمه په ګرشکول وسوالۍ کې یو وسلوال کس وژل سوی او بل ژوندی نیول سوی د ګرشکول وسوال عبدالحدا ازادي رادیو ته وویل چې دغه کسانو غوښتل پر پولیسو حمله وکړي چې د پولیسو په ځوابي ډزو کې د وسلوال یو کس وژل سو او بل یې له وسلې سره نیول سوی دی د دغه کسانو په اړه نور معلومات نه دی ورکول سوی د یو بل خبر لمخې د وسلوال طالبان یو ویان قر یوسف احمد رسنۍ ته ویل چې په سنګین کې د بهرنیو ځواکونو وو کسان ته مرګ ژوب لاړولې ده خو چارواکي دا ادعا نه مني د کونړ ولایت چارواکي وایي چې د ګارډین خبريال او د هغه دوه نور افغان همکاران تیر شپه د وسلوال مخالفینو له منګولو خلاصي وي د کونړ د امنیت قومندان یو چارواکي عبدالمتین آزادی رادیو ته وویل چې د ګارډین خبريال او د هغه دوه افغان همکاران تیر شپه د قومي مشرانو او دولت په ګډو هڅو د وسلوالو له باندې رخلاصي وي دي د ګارډین بهرنۍ خبريال او د هغه دوه افغان ملګري وونه مخکې د کونړ په یو غرنۍ سیمه کې نامعلوم کسانو وتښتول چارواکو نه دی ویلي چې د خبريال او ملګري په کومو شرایطو د وسلوالو څخه خلاص شوي د افغانستان د لوی څارنوالۍ مرستیال هغه خبر نه رد کړ چې ویل یې لوی څارنوالۍ مرستیال استعفا ورکړی ده فضل احمد فکریار نن ازادي رادیو ته وویل چې د غوښتي و چې تقاعد واخلي خو د لوی څارنوال له خوا څخه یې غوښتنه نه ومنل سوې د افغانستان ملي تلویزیون او نور رسنۍ ویلي و چې ښاغلي فکریار له خپلې دندې څخه استعفا ورکړی ده ویل سی و چې نوموړي ورسته تر هغه استعفا ورکړی چې په ولسي جرګه کې د ځینو وزیرانو د دوسیو په اړه خبرې کړي او د هغوی په اړه یې معلومات ورکړي خو لوی څارنوال ویلي و چې دا د ښاغلي فکریار خپل نظر و د افغانستان د ولسی جرګې یو پلاوی همدانن د څرخپل په زندان کې لیدنه کوي ترڅو د دې زندان د بندیانو ستونزې وڅېړي د ولسی جرګې وغړي حجی فرید چې په دې پلاوی کې شامل دي څو شبي او مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د بندیانو سره د نږدې څخه ویني او د ستونزو څخه ځان خبروي د څرخپل بندیانو څو ورځې مخکې په اعتصاب لاس پورې کړی دوی وایي چې په زندان کې لبیلابیل ستونزو سره مخ دي تر دې مخکې هم د ولسی جرګې یو پلاوی د زندان ته تللی چې د بندیانو ستونزې وڅېړي خو لا ویل کېږي چې د بندیانو ستونزې پر ځای پاتې دي د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې د ایچ یو ان یو نوی ډول والګي د مخنیوي او درملنې لپاره له یو شمېر بهرنیو هیوادونو او د نړۍ له روغتیايي سازمان د مرستو ژمنې ترلاسه کړې دي د امنیت روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی د پنځم په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې لا تر اوسه په افغانستان کې 932 کسان په دغه والګي اختصاصي او 12 کسان هم د همدې ناروغۍ له امله مړ شوي دي ښاغلی فاطمی پر روغتیايي ډلو غږ وکړ چې د دغه والګي د واکسین په کی خبري اعلان ته واکسین وکړي د په خبره خبري اعلان د ټولنې حق کسان دي چې تر نورو ډیر خلکو سره په اړیکو کې دي دا د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه هم آزادي رادیو څووري
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وايي کڅ هم روسیه په افغانستان کې د ناتو له ماموریت سره د همکاري کرجمن نه دي کړی خو په دې اړه یې مثبت خبري کړي شغلي راسموسن روسیه ته د خپل سفر په اورستي ورځ خبري کانفرنس ته وویل د روسیه جمهور رئیس دیمتری مدویډیوف ته ویلي چې په افغانستان کې د ناتو له ماموریت سره فعال همکاري د روسیه په ګټه دي ځکه په افغانستان کې ناکامي به ټول سیمې ته د تروریزم تهدید پراخ کړي د ناتو عمومي منشي وویل روسیه کولای شي په افغانستان کې د ناتو له ماموریت سره د هلیکوپټر کومک وکړي د افغانستان هوایي ځواک روزي او د افغان پولیسو پروزنه کې مرسته وکړي شغلی راسموسن باندې په مسکو کې د بهرنیو روابطو په دولتي انسټیټیوټ کې وینا وکړي پاکستانی پولیس وایي چې په میرانشاه کې نن د امریکایي بی پیلوټ الوتکو په راکټي حمله کې لږترلږه دوه مشکوک استوال وژل شوي. د پولیسو په حواله د حملې هدف د شمالي وزیرستان په میرانشاه ښار کې د وسلوالو یو مشکوک پټنځای و. د پاکستان ستر محکمې د جمهور رئیس آصف علي زرداري او یو شمېر نورو سیاستوالو د افوی حکم غیر قانوني بللی. د په دې اساس جمهور رئیس آصف علي زرداري چې له محاکمې معاف شوی و یو وار بیا د محکمې په محکمه کې یې دوسیه پرانستل سوې ده. د سترې محکمې له دې نوي حکم سره د جمهور رئیس آصف علي زرداري او یو شمېر نورو حکومتي چارواکو پخوانۍ دوسیه بیرته پرانستل سوې دي. دوی په اداري فساد کې په لاس درلو تورن و. سپینه مانی وایي تمنه کېږي چې جمهور رئیس براک اوباما دا اونۍ کوپنهاګن ته د سفر په ترڅ کې له روسیه سره د اتمي وسلو په اړه تړون لاسلیک کړي. د سپینه مانی ویاند رابرټ ګیبس وایي متحد ایالات او روسیه د ستراتیژیکو وسلو د کمولو د تړون لپاره چې د سټارت په نوم یادیږي په خبرو کې پرمختګ کړی چې د دسمبر په 15 نیټه دغه تړون وخت پای ته رسیږي. هغه ویل په کوپنهاګن کې د دې تړون د لاسلیک لپاره کوم څه په نظر کې نه دي، خو ګیبس زیاته کړه چې جمهور رئیس اوباما به د دسمبر په 13 نیټه په دنمارک کې وي او د ګورم لتونو لخوا د اقلیم د بدلون په اړه د مشرانو په غونډه کې به ګډون وکړي. د یمن د دفاع وزارت نن وویل چې امنیتي ځواکونو یې د القاعده لشت لږه څلور دېرش ترورستان وژلي او ولستنیه په وروستیو عملیاتو کې چې د انتحاري حملو پلان یې درلود نیولی دي. په یمن کې سرچینو د رویټر خبري اژانس ته ویلي چې وسلوالو کسانو غوښتل په سیمه کې د بهرنیو هیوادونو پر تاسیساتو او ښوونځیو حملې وکړي. دا عملیات د یمن په مرکز او شاوخوا سیمو کې سوي دي. د یمن حکومت پر القاعده علاوه په شمال کې له شیعه یاغیانو او جنوب کې له بیلتون غوښتونکو سره په مبارزه کې دی. او امریکایي ډیپلوماټان وایي شمالي کوریا موافقه کړې چې د خپل یورانیم او د غنی کولو د پروګرام په اړه نړیوالې ټولنې سره خبرې وکړي. یو امریکایي ډیپلوماټ سټیفن بوس ورډ وایي تیره اونۍ پینګیانګ ته د سفر په لړ کې د اطمینان ترلاسه کړی دی. د اپریل په میاشت کې د شمالي کوریا د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو له ازمویلو او په شپږ اړخیزو خبرو کې د نه ګډون وروسته ملګري ملتونه په دې اړه اندېښمن شول او د اندېښنې څرګندونه یې وکړه. په دې خبرو کې متحد ایالات، چین، جاپان، روسیه، شمالي او جنوبي کوریاګانې شاملې وې. امریکایي ډیپلوماټ د شپږرخیزو نویو خبرو د نیټې په اړه له خبري اژانسونو سره نه دی غږیدلی.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. همدا شپه 2 بجې او 8 دقیقې کیدونکې دي. د ازادي رادیو د خبرونو لړۍ اوري. قدرمنو دوستانو، روانه خبرونه چې د اساق امیری په تخنیکی همکاري او وړاندې کوم په دغه مطالبو پیلو. امریکا غواړي افغانستان ته نورې اکتشافي الوتکې واستوي چې له پلي ځواکونو سره یې په افغانستان کې مرسته وکړي. برېټانیا هم په افغانستان کې خپلو میشتو ځواکونو ته ګڼې چینوک ډوله الوتکې استوي. یوه امریکایي اداره په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې پر ادارې انتقاد کړی. د جرمني پارلمان د کندوز د هوایي برید لپاره د څېړنې نوې کمیټه جوړه کړې. په کونړ کې د ګارډین ورځپاڼې خبریال او دوه افغان همکاران د طالبانو له منګولو خوشې شول. د بلخ په یو زندان کې بندیان له ناوړو شرایطو شکایت لري. د دغه زندان ساتونکي هم دا ادعاوي تاییدوي.
مابس نه مطابق د ستاندارد بین المللي نه دی.
د هلمند دارالحفاظ ښوونکي د خپلو زده کوونکو لپاره د ښو تدریسي شرایطو د برابرولو غوښتنه کوي.
زبر د مدرسې شاګردان لیلیا و تاکو تدریسي و تاکو ته ضرورت لري، ځکه چې تعداد یې زیات دی. کم تعمیر چې جوړ شوی دی هغه تک د 300 شاګردان لپاره جوړ شوی و، مګر دلته اوس 200 کسه لیلیا شاګردان دي.
سیمه ایز او نور ګڼ مطالب مو درته پر روانه خبرونه کې خبره کړي. له موږ سره تم شي. سید ازادی رادیو خبرونه وری چې د سهالو بجو پیلېږي او د مخام ترو بجو دوام کوي. د امریکا پوځي قمندانان وایي ډېر ژر به افغانستان ته نورې اکتشافي الوتکې واستوي څو د وسروالو د ځای او خوځښت په اړه امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو ته دقیق او لازم استخباراتي معلومات برابر کړي. د الوتکې په داسې حال کې استول کیږي چې افغانستان ته د ولسمشر اوباما له امر سره سم نور لسکونه سره سرتیري په رسیدو دي. رزوان مراد په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور اوروي.
د امریکا د هوایي ځواکونو د څارنې او استخباراتو مرستیال مشر ډګر جنرال ډیوډ ډپټولا اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي، په افغانستان کې د بی پیلوټه او پیلوټ لرونکو جاسوسي الوتکو شمیر د دې لپاره زیاتوي چې د امریکا پلې سمندري ځواکونو ته د وسلوالو د ځای او خوځښت په اړه د دقیقو معلوماتو په برابرولو کې لازمه همکاري وکړي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ ویل د څارنې او حواله لارې د عکاسۍ او ویډیو فلمونو جوړونکو د غلطو کې به چې په عصري ټکنالوژي سمبالې دي خپل معلومات، تصویرونه او ویډیوګانې پر مځکه امریکایي ځواکونو ته استوي. دغه الوتکې په داسې حال کې په افغانستان کې زیاتیږي چې د امریکا د ولسمشر له پریکړې سره سم 1500 تازه دم اضافي امریکایي سرتیري افغانستان ته روان دي. اسوسییټډ پریس اژانس وی د امریکا د دفاع وزیر په وار وار سره د متحده ایالاتو له هوایي ځواک غوښتي چې د وسلوالو پر ضد د امریکایي او متحدینو د مځکنیو ځواکونو لپاره چټک او دقیق استخباراتي معلومات برابر کړي. د امریکا د هوایي ځواکونو دغه جنرال د دغه اکتشافي الوتکو د نوي ماډل او په دې اړه چې څومره نور اکتشافي الوتکې به افغانستان ته استول کیږي معلومات نه دی ورکړي. اسوسییټډ پریس اژانس وی دغه نوي الوتکې به د اکاسۍ د کمرو او ویډیو په واسطه د زیات مساحت د پوښښتوانو لري او د څه د پاسه 15 کیلومتره مربع ساحه په اړه به چې پرمځکه نږدې لسو مرکزونو ته ویډیوګانې استوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې د افغانستان ته د تلونکو 1500 اضافي سرتیرو لومړۍ ډله دغه هیواد ته رسیدلې ده.
لا رزون مرات خمودار په ټوګري چې د امریکا پوزي قومندانان وې د جر په افغانستان ته نور اکتشافي جاسوسي الوتکې واستوي چې امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو ته د وسروالو د ځای او خوځښت په اړه لازم استخباراتي معلومات برابر کړي. بلورته بریټانیا په افغانستان کې د خپل ځواکونو د ملاتړ او د بمی حمله په وړاندې د 1.5 مليون ډالر په ارزښت وسایل او تجهیزات اخلي. په افغانستان کې اکثر بریټانوي پوزیان د سړک د غاړې په بمی چاودنو کې وژل کیږي او د همدې مسلې له امله د دغه هیواد پر حکومت انتقاد کیږي چې افغانستان ته په زرګونو عسكر لیږلې خو هغوی ته د ځان ساتنې لپاره لازم وسایل نه دی ورکړي. د دې موضوع تفصیل به اسمت سرون ووروي.
بریتانیا به له بوئنګ کمپنۍ څخه په هغو 900 میلیون پاوند او 22 چینوک هلیکوپټرې واخلي چې په افغانستان کې د خپل ځواکونو د تجهیزولو لپاره ځانګړي کړی دي. د بریتانیا حکومت په افغانستان کې پر شو وسلو د خپل پوځیانو د سمبالولو لپاره 900 میلیون پاوند چې شاوخوا 1.5 میلیون ډالر کېږي بیل کړی دي، ځکه چې پر دغه حکومت اعتراض و چې په افغانستان کې خپل ځواکونو ته شوه سایل نه دی ورکړي چې ځانونه پرې د وسلوالو طالبانو د حملو په وړاندې وساتي. له دې اعلان سره په یو وخت دغه هیواد دفاع وزارت نن وویل چې پرون د افغانستان په جنوب کې دوه نور برتانوي سرتیري په یو ځان وژن کې حمله کې وشل شوې دي. تر دې مخکې په روان کال کې سلطنه برتانوي عسكر وشل شوی او اکثره برتانوي پوځیان د سړک د غاړې په بمی چاودنو کې وشل کیږي. د بریتانیا دفاع وزیر باب انسورت وایي چې دا 900 میلیون پاوند به د پوزي بودی چې له نورو برخو واخلي او په درو کلونو کې به په افغانستان کې خپل پوزیانو ته د وسایلو پر اخیستلو ولګوي. د همدارس وویل پام به دي ته چې پر دغه پیسو په افغانستان کې مشتو بریتانوي سرتیرو ته زغراوال وسایل، مخابراوي وسیلې، د شپې عینکې، د سړک د غاړې د بمونو د کشف وسایل رانیول شي. د بریتانیا پر پوز بیا بیا انتقاد کیږي چې افغانستان ته پوزیان لیږلي خو شاو لازم وسایل په تیر بیا هلیکوپټر نه دی ورکړي. هلیکوپټر بریتانوي پوزیانو ته ډیره اسانتیا رامنځته کوي، ځکه چې بیا به مجبور نه وي چې هر سیمې ته په موټرو کې لاړ شي او له بلې خوا هغه سیمې ته به اسانه رسیدای شي چې ورته اړتیا وي. بریتانیا حاضر ده په افغانستان کې 48 بار وړونکو دوه څرخه هلیکوپټر لري. تما کیږي چې د نوي هلیکوپټر لومړی جوپه 40 هلیکوپټر دي تر 2014 پورې افغانستان ته ورسیږي. د بریتانیا دفاع وزیر انسورت وویل چې په نورو پیسو به په افغانستان کې د موجودو بریتانیي پوځیانو د ساتنې وسایل رانیول شي.
و موریدل چې بریتانیا په پام کې لري چې په افغانستان کې د خپل ځواکونو د ملاتړ لپاره د 1.5 میلیون ډالر په ارزښت وسایل او تجهیزات واخلي. همدارس بریتانیا له افغانستان سره د هي حکومتدارۍ لپاره پروند 23 میلیون پاوند مرسته اعلان کړه. دا او نور رپورټونه به تر یوې لنډې خبرتیا وروسته پوري.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
تاسو زمنګ لا ازادي رادیو او ری 2:15 دقیقې دی. قدر منو دوستانو، تاسو د ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په مزاني سپد 2:16 اوریدای شئ. اوس هم بیا رپورټونه راخلو. د المان پارلمان د کندوز د هوایي برید د څېړلو لپاره نوې کمیټه جوړه کړې ده. په دې اړه د المان خبري اژانس ډی پی آی یو راپور برابر کړی چې مهم ټکي رحمت الله افغان را اوروي.
د المان پارلمان تیر ورځ یو ځانګړې کمیټه جوړه کړه ترسو د افغانستان په شمال کې د هوایي برید په اړه پلټنې وکړي چې افغانانو ته یې مرجوبلاړه ولې وه. د دې کمیټې د هیئت غړي د المان د دفاع چارو دایمي غړي دي. دوی به په کندوز ولایت کې د هغه هوایي برید په اړه څېړنه وکړي چې د سپتمبر په 14 نیټه یې د ملکي کسانو په ګډون 122 افغانانو ته مرجوبلاړه ولې وه. د المان د دفاع وزیر تیودور سو ګوتنبرګ چې په دې وروستیو کې تر فشار لاندې ده، د المان آی آر ډی ټلویزیون ته په مرکه کې له دوهمې نړیوالې جګړې څخه وروسته یاد شوې پیښه په المان کې لانجمن نظامی بحث ونوماوه. د المان د اپوزیسیون غړي چې په نوې کمیټه کې شامل دی وایي د نوې کمیټې له جوړېدلو څخه موخه دا ده تر څو د ډګروال جوټ کلین هغه فرمان چې د طالبانو لخوا په تختول شوې ټانکرونه د برید امر ورکړی او هم له هغه برید وروسته سیاسي انجې منستر غلی دی ترغور او برسیلاندونی ولشي. د المان پخوانی د دفاع وزیر فرانز یوسف یونګ په دې دلیل چې د پیخي پاړې د المان خلکو او ادارې ته پر معلومات ورنکړل ل خپل دند څخه استعفا ورکړه. د المان هواد لوی درستیز جنرال ولبګنګ شنایدر هان هم د نومبر په میاشت کې ل خپل څوکۍ څخه لری شو. د دې کمیټې یو تنغړی او نظامی چیډونکو امید نوري پور وړ مورز په برلین کې خبريالانو ته وویل مو غواړو پوښو چې په دغه تروتنه کې لکومو مقرراتو څخه سرغړونه شوې ده. د المان په سیاسي صحنه کې د کندوز ولایت هوایی برید او په افغانستان کې د المان نظامی ماموریت هغه سوالونه او ننګونې دي چې د انګلا امریکل درې میاشتنۍ او نوې حکومت ورسره مخامخ ده. د المان د دفاع وزیر ګوتنبرګ تر یو کلک فشار لاندې ده چې ولې له هغه څرګندونو څخه په شا شوی چې د نومبر په 16 نیټه د کندوز د برید په اړه کړې وي. د دې مسلې دلیل دا ده چې د کندوز د مسلې په اړه نوي اسناد او تازه معلومات ترلاسه شوي وو او د جنرال شنایدر هان او د هغه همکارانو لخوا پټ ساتل شوي وو. د کندوز لبرید څخه وروسته په افغانستان کې د المان د نظامی ماموریت مسأله تر سیوري لاندې راغله. یو شمېر ناظرین وایي په افغانستان کې د المان ماموریت د امنیت راوستل او بیا رغونه ده، نلتن لارو سره مبارزه. د جولای له میاشتې وروسته په افغانستان کې د المان په نظامی ماموریت کې ځینې تغیرات راوستل شول او هغه هیواد اجازه ورکړه چې المانی ځواکونه د دند پر مهال د يرغل په ګډون لا ټولو نظامی منابعو څخه ګټه اخیستلای شي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د دې باعث شول چې په افغانستان کې المان د خپل ماموریت لپاره د اسکرو شمیره زیاته کړي.
د جرمنی د خبري اژانس ډی پی ا د خبر شوی رپورت کټه کې مو وویل چې وایي د المان پارلمان د کندوز د هوایي برید د څېړلو لپاره نوې کمیټه جوړه کړې ده. بلورته د کندوز په چردرو ولسوالۍ کې د چهارشنبې پر ورځ د مخالفانو په وړاندې د دولتي ځواکونو او ایساف ګډ عملیات ترسره شوي دي چې د مرګ شوبلو په اړه بیلابیلې ادعاوې شوي. نور هلبه زموږ د خبريال نور محمد سهیم څخه وورو.
کندوز امنیتی سرشنی خبر ورکوي چې د چهارشنبه په ورځ د کندوز ولایت د چاردرو ولسوالۍ په جنوبی برخه د غلام علي تپې په سیمه کې د دولت د مخالفینو په وړاندې د دولتي امنیتی ځواکونو او ایساف ګډ عملیات ترسره شوي چې په کې له دواړو خواوو څخه د مرګ ژوبلو بیلابیلې ادعاوې کیږي. کندوز امنیه قمندان مل پاسوال محمد رزاق یعقوبی د دې پیښې په تایید وایي چې په دغه نښته کې چې د سهار له 9 بجو پیل او تر مازدیګر ناوخته پورې روانه وه د مخالفینو څخه د یو تن چیچنی ای په ګډون 2 تنه وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. په وژل شویو کې د طالبانو د یو مشهور قمندان احسان الله نوم هم یادیږي چې ویل کیږي په سیمه کې د طالب جنگیالیانو د تنظیم چارې په غاړه درلودې. لکه چې وایي احسان الله د طالبانو یو له سرلارو څخه و چې په خپله د قرهخانی د کلي اوسیدونکی او د طالب جنگیالانو په ترتیب او تنظیم برسیره د طالبانو لپاره عشرونه هم راټولول. د زیاته کړه چې په دې نښته کې دولتي او بهرنیو عملیاتي ځواکونو ته هیڅ ډول خساره نه ده رسېدلې. بل پلو ذبیح الله مجاهد څوک چې ځان د طالبانو ویان بولي ازادۍ راډیو ته په تلیفوني تماس کې ادعا کړې ده چې په دې نښته کې د بهرنیانو یو ټانګ ویجاړ کړی او 6 تنه عسکر یې وژلې دي او له کورنیو عسکرو څخه یې یو رینجر موټر وران کړی او 4 تنه سپرلی یې تباه کړي دي. خو دا هغه ادعا ده چې کندوز امنیتي سرچینو نه ده منلې.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
دا د ازادي راډیو د روانې خبرونه په اوګدو کې به د رپورټ ووري چې یو امریکایي اداره په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې پر اداري انتقاد کوي. په کونر کې د ګارډین ورسپانې خبریال او دوه افغان همکاران د طالبانو له منګولو خوشې شول او همدارس نور ګڼ مطالب. خو تر دې مخته حمید مومند د کابل چاپ ورسپانو ته کتنه لري.
ویسای زله بیا د افغان دولت له وسلواله مخالفینو سره د ایران د مرسته مسله راغسه او په دې ترڅ کې د امریکا د مرکزی ځواکونو د قومندان په حواله لیکل دی چې ایران طالبانو ته پوځي مرسته ورکوي. ورسپانه په دوام کې د جنرال پیټروس د سرګندونې هم راغسته چې ایران په افغانستان کې د خپل نفوذ لپاره په اقتصادي او سیاسي چارو کې هم لاسوهنه کوي. ورسپانه په خپل سرمقاله کې د وسلواله طالبانو په وړاندې د پاکستان سیاست څېړلې او د طالبانو په خلاف د جدي اقداماتو لپاره دغه هواد لخوا د امریکا د غوښتنې ردولو ته اشاره لیکل دی چې پاکستان په دې برخه کې دوه مخه چلن کوي. پورسپړن کې په افغانستان او پاکستان کې د بلک واټر په نامه د یوې امریکایي امنیتي کمپنۍ فعالیت په اړه هم یو څېړندیز مطلب خپور شوی او لیکل شوی دی چې د دواړو هیوادونو خلک په دې اړه خورا اندېښمن دي. هیواد په خپل سرمقاله کې بیا هم په هیواد کې د ملي شورا د انتخاباتو د ځنډولو لپاره د ځینو لویدیځو هیوادونو او په تیره بیا د امریکا او برتانیې هڅو ته په اشاره لیکل دی چې بهرنیان دې د افغانانو پر برخلیک له لوبو لاس واخلي. ورسپانه د خپل لومړي مغټ سلیک د افغان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا د مرکزی ځواکونو د قومندان ترمنځ لیدنه ته ځانګړې کړ او په غټو ټکو سره لیکلی چې افغان ملي پوځ باید دومره پیاوړی شي چې په خپلواکه توګه د هیواد دفاع وکړي. افغانستان ټایمز په خپل سرمقاله کې په افغانستان کې د زندانونو روان حالت څېړل او د بندیانو د وضع د ښه کولو لپاره د زیاتو هڅو سپارښتنه کړې. ورسپانه په دوام کې د بندیانو او د هغوی د کورنیو ترمنځ د اړیکو د ټینګولو لپاره د سره صلیب د نړیوالې کمیټې په هڅو هم تبصره کړې او هغه خورا مهمه بللې ده. په ورسپانه کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو په اړه هم یو بحث شوی او په دې کې دا نظر هم راخیستل شوی چې سوله باید له یو غښتلي دریځ نه راوستل شي. ورسپانه خپل نننې کارتون په افغانستان کې د اداري فساد ستونزې ته ځانګړې کړې او پکې یو چارواکي خود شوه چې غوړی اواز پیسې وګټي. راه نجات په یو مطلب کې د افغانستان د روانو حالاتو په اړه د امریکا د مرستیال ولسمشر جو بایدن روسي سرګندونې راغستي او لیکل دي چې په افغانستان کې کېدونکې تروریستي بریدونه په پاکستان کې تنظیمېږي. ورسپانه په دوام کې د هغه د اندېښنه هم سرګنده کړې که د ولسمشر کرزی حکومت ناکامه شو نو امریکا به په افغانستان کې له سختو ستونزو سره مخامخ شي. په ورسپانه کې په افغانستان کې اقتصادي ستونزو ته هم کتنه شوې او په دې ترڅ کې د یو کارپو په حواله لیکل شوې چې د خصوصي سکتور د فعالیتونو نه قانوني کېدل د اقتصادي بحرانونو سبب ګرځېدلې. اسلا اوانیس هم په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلې دي. انیس په خپل سرمقاله کې په افغانستان کې د اداري فساد په ستونزې تبصره کړې او لیکلې ده چې د فساد اصلي عامل یوازې د افغانستان دولت نه ده، خو اسلا به د فساد پر ضد مبارزه په ملي غونډه تبصره کړې او هیله څرګنده کړې چې دا به د فساد پر ضد مبارزه یو روښانه لارښود وي. او ملي ارمان به د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې د افغانستان او ویتنام حالات په خپل کې پرتله کړي او د ویتنام د ولسمشر په حواله لیکل دي چې په ویتنام او افغانستان په شاو حملو کې ورتهواله موجود ده. په ورسپانه کې په افغانستان کې د نوې کابینه د اعلان په اړه هم یو مطلب خپور شوی او د لومړي مخ په سر کې په غټو ټکو سره لیکل شوی چې د ولسمشر کرزی نوې کابینه به د شنبې په ورځ ولسی جرګې ته ورپېژندل شي. او ورسپانه په دوام کې دا هم لیکل دي چې په راتلونکي کابینه کې به د وسنۍ کابینه 15 غړي موجود وي.
سمغه کله ازادي رادیو اوري. یو امریکایي اداره چې په افغانستان کې د بیا رغونې چارې څاري له اداري فساد سره د مبارزې پر اداري نیوکه کړې. له اداري فساد سره د مبارزې اداره چې په افغانستان کې له تیر کال راهیسې په کار پیل کړ، د نورو نړیوالو او کورنیو ادارو او خلکو لخوا له سختو انتقادونو سره مخامخ ده. جمهور رئیس کرزی چې دا اداره یې جوړ کړې هم ملامت بلل کیږي او ویل کیږي چې د پکې خپل نږدې دوستان او خپلوان په کار ګمارلې دي. فریده هوډ سیفی او په دې اړه نور جزئیات.
یو امریکایي اداره چې په افغانستان کې د بیا رغونې له بهیر څخه څارنه کوي د اداري فساد سره د مبارزې پر ادارې سخت انتقاد کړي او ویلي دي چې دا اداره کافي استقلال او مالی امکانات نه لري. له اداري فساد سره د مبارزې اداره د تیر میلادي کال د جولای په میاشت کې د ولسمشر حامد کرزی لخوا رامنځته شوه او د دې ادارې لوړ پوړي مقامات د جمهور رئیس خپل مشاورین دي. په افغانستان کې د بیا رغونې څخه د څارنې د ادارې په راپور کې راغلي د مالی او اداري پلوه له فساد سره د مبارزې اداره کافي ازادي نه لري څو د یوې مستقلې ادارې په توګه له فساد سره د مبارزې په برخه کې فعالیت ترسره کړي. راپور زیاتوي دا اداره د خپل کار او قانوني جوړښت لپاره ډېرې کمی لري. اداري فساد په افغانستان کې یو لوی ستونزه ده. د نړیوال شفافیت د ادارې د راپور لمخې د شفافیت لپاره افغانستان د 138 هیوادونو په ډله کې 199 ځای لري، یعنی دوهم هیواد دی چې پکې اداري فساد ډیر زیات دی. واشنگتن په ډیر جدیت ویلي چې باید د ولسمشر حامد کرزي نوې ادارې ته له فساد سره مبارزه لومړیتوب لري او خپل خپلوان او نږدې کسان په دې ادارې کې په کار ونګماري. بلخوا د افغانستان د بیارغونې د څارنې اداره وایي له اداري فساد سره د مبارزې د ادارې مشر او مرستیال د ولسمشر کرزي له پلویانو څخه دي او دواړه د هغه د مشاورینو په توګه هم کار کوي. ارنولد فیلز چې په افغانستان کې د بیارغونې د چارو ځانګړې څارونکي دی وایي په دې اند چې په یو وخت کې په دوه رسمي موقفونو کې پاتې کیدل د یو کس په ګټو کې تضاد رامنځته کوي. ارنولد معذف دی څو د هغو پیسو په اړه چې متحد ایالات یې په افغانستان کې لګوي څارنه وکړي.
بریتانیا له افغانستان سره د 30 میلیون پاوند مرسته اعلان کړه. دغه مرسته په افغانستان کې په خې حکومتدارۍ ولګول شي. د بریتانیا د پراختیا وزیر او د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مشر د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه نوې مرسته به د سیمه ایزې حکومتدارۍ د پروګرام له لورې د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې لخوا ولګول شي. ویل کېږي چې اوسمهال په افغانستان کې په ځانګړي ډول په نارامو ولایتونو کې په دولتي ادارو کې ظرفیت ډېر ټیټ دی او خلکو ته په سمه توګه خدمات نه وړاندې کېږي. حسیب شهید نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره چې د سیمه ایزو ادارو د چارو د تنظیمولو مسؤلیت په غاړه لري وایي د ښه حکومتدارۍ د پیاوړي کولو پر پروګرام کار کوي او ډیر ژر به دا پروګرام د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پراخ شي. د سیمه ایزو ارګانونو مشر غلام جیلانی پوپل د دې پروګرام په اړه معلومات د چهارشنبې په ورځ په کابل کې هغه مهال خبریالان سره شریک کړل چې برتانیا له افغانستان سره د ښه حکومتدارۍ په برخه کې د نوې مرستې اعلان وکړ. ښاغلی پوپل وویل چې د بودیجې کموالی په ادارو کې ټیټ ظرفیت او نور داسې مسایل د ښه حکومت داری پوڑاندی گواخ او خان جوڑوی
وزی فیلی حکومتداری در افغانستان طوری که شاید باید می بود نیست.
په افغانستان که دا وقت دا حکومتداری وضعیت لکه څرنګه چې په کار ده خانه ده. په جنگزپلو سیمو کې د مامورینو له کموالی سره مخ یو. یوازې په زابل ولایت کې زموږ 50 یا 100 کې مامورین کار نه کوي. د سیمه ایزو کارکونکو ظرفیت ډیر ټیټ دی چې د حکومتدارۍ په وړاندې خنډ جوړ کړي. د سیمه ایزو کارکونکو او مرکزی حکومت ترمنځ د واک مسؤلیتونو او همغږۍ په برخه کې شفافیت نشته.
شفافیت کامل موجود نیست.
خود سیمه ایزو ارګانونو رئیس وویل چې د برتانیا له دې نوې مرستې څخه په کار اخیستلو او د دې ادارې د 15 کلن پلان او پالیسۍ له تطبیق سره چې د کابینې په لومړۍ غونډه کې به تصویب شي دغه ستونزې هم هواري شي. په عین حال کې د برتانیا د پراختیا وزیر دوګلاس الکساندر وویل چې هیواد یې په افغانستان کې د ښه حکومتدارۍ د پیاوړتیا لپاره دغه مرسته د راتلونکو 15 کلونو لپاره ځانګړې کړې ده.
موږ پخوا هم د سیمه ایزې
حکومتدارۍ د پیاوړي کولو په برخه کې مرسته کړې ده. نن هم په دې برخه کې د نورو مرستې اعلان کوو څو د سیمه ایزو ادارو د مامورینو ظرفیت لوړ شي او د والیانو او ولسوالانو اړتیاوې پوره شي. له دې سره به خلکو ته اساسي خدمتونه وړاندې شي.
خاغلی الکساندر له افغانستان سره د خپل هیواد د پوځي او ملکی مرستو پر دوام هم ټینګار وکړ. تمه ده چې د برتانیا نوې مرسته به د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې له لوري ولګول شي. سره له دې چې له افغانستان سره د حکومتي پیاوړتیا په برخه کې ګڼې مرستې شوې، خو ویل کېږي چې د سیمه ایزو ادارو د پیاوړي کولو په برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی او د لرې پرتو سیمو دولتي ادارې لا هم نشي کولای خلکو ته اساسي خدمات وړاندې کړي. په دې برخه کې یو لستر ستونزو څخه چې د سیمه ایزو ارګانونو چارواکو ورته هم اشاره وکړه په ادارو کې د کارکونکو ټیټ ظرفیت دی. ولسمشر حامد کرزي هم د لوړې په مراسمو کې ژمنه وکړه چې د پنوي حکومت کې به د ښه حکومتدارۍ په برخه کې ډیر څه وشي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنۍ او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو دا وخت 2:09 دی. قدرمنو دوستانو، تر لنډو خبرونو وروسته دا رپورت واوري چې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو د چارو د وزارت په نوښت د افغانستان د څلور دیشو ولایتونو قومي مشران پیوی غونډه کې سره راټول شوي چې په افغانستان کې د سولې د راوستلو په لارو چارو باندې د یو څلور ورځني سیمینار په ترڅ کې خبرې اترې وکړي. همدارس د ګارډین ورځپاڼې عراقي خبریال او دوه افغان همکاران چې اته ورځې مخکې د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې نیول شوي وو، تېره شپه د قومي مشرانو په مزګرتوب د وسلوالو طالبانو له منګولو خوشې شوي. خو همدا شېبه دوه بجې وو، دېرش دقیقې دي. فرشته جلالزی را سره په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکي وړاندې کوي. د افغانستان د سرحدونو او د قبایلو چارو د وزارت په نوښت څلور ډیر شو ولایتونو قومي مشران نن په یو غونډه کې سره راوځي سوي او په افغانستان کې د سولې د تامین پر لارو چارو خبرې کوي. په ننګرهار کې نن لسهاو تنو د ولایتي شورا د انتخاباتو د نتایجو په ضد مظاهره وکړه. په کونړ کې چارواکي وایي د ګارډین د ورځپاڼې خبریال خوشې سو. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وایي که هم روسیه په افغانستان کې د ناتو له ماموریت سره د همکاري کرجمن نه دي کړی، خو په دې اړه مثبت پرمختګونه سوي دي. پاکستانی پولیس وایي په میرانشاه کې نن د امریکایي بي پلوټ الوتکو پر راکټي حمله کې لږ تر لږه دوه مشکوک وسلوال وژل سوي دي. او د یمن د دفاع وزارت نن وویل چې امنیتي ځواکونو د القاعده لشت لږه څلور دیش تروریستان وژلي او په تازه عملیاتو کې ول سره نور چې د انتحاري حملو پلانونه یې درلودل ژوند نیولی. د ازادي راډیو ده د افغانستان د سرحدونو او قبایلو د چارو وزارت په نوښت د افغانستان د څلور دیشو ولایتونو قومي مشران په یوه غونډه کې سره راټول شوي دي چې په افغانستان کې د سولې د راوستلو په لارو چارو باندې د یو څلور ورځني سیمینار په ترڅ کې خبرې وکړي. دوی به د دغه سیمینار په ترڅ کې د افغانستان حکومت ته ځنې ځانګړي سپارښتنې ولري چې څرنګه کېدای شي په افغانستان کې سوله رامنځته شي. په دې اړه په مقرې له کبله د مجاهد جواد راپور ده.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو قومي مشران وایي چې دوی باید د سولې پر وستلو کې له حکومت سره ټول په ګډه کار وکړي. دوی دا خبرې په کابل کې د پنځشنبې په ورځ د هغې غونډې په ترڅ کې وکړي چې د افغانستان د سرحدونو او د قبایلو د چارو د وزارت په نوښت جوړه شوې وه. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو د چارو د وزارت سرپرست مرستیال حاجي محمد یعقوب احمدزی د دغې غونډې د هدف په اړه ژورنالیستانو ته داسې وویل:
د څلور دېرشو ولایتونو سپینګیری مخور او دینی عالمان او روحانیونو تشریف راوړی ده، او دا جرګه موږ د دینوال لاندې دایره کړه د څنګه موږ وکولای شو چې په افغانستان کې سوله، امنیت او ملي یووالی نورم هم لا ټینګ کړو. چې په دې کې موږ بنګلی ټولنې انصاف بازګړی مرا دعوت کړی دي چې موږ د مشرانو او د علماو خبرې، نظرات او پیشنهادات له نږدې نه واوري. نو موږ غوښتنه لدی حکومت نه، دولت نه او بینللی ټولنه نه داده چې د سپینګرو نظریات او پیشنهادات ته هغه رول سه مخکې دوی ته ورکړ سوی وي، دوی رول درلود په جامعه کې چې هغه رول بلته د سپینګرو ته ورکړ سي.
په افغانستان کې د سولې در وصلو په هدف په دې ورسیو کې دولتي او غیر دولتي هڅې زیاتې شوې دي چې په دې لړ کې څمو د وړاندې د افغانستان د سولې د ملي جرګې له خوا هم په کابل کې یو پراخه غونډه جوړه شوې وه. د دې ترڅنګ د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې په محلي توګه هم د سولې کاروانونه جوړ شوې دي، خو دا چې د سولې دغه هڅې به په رښتیا هم په دې هیواد کې د جګړې اور مړ کړی او پر ځای به یې د سولې خندا خوره کړی او کڅنګ په دې اړه د دغه غونډې یو شمېر ګډونوالو ازادي راډیو ته داسې وویل:
علم خان احمد زید د بغلان ولایت د ډنډ غوري د شورا رئیس. من غواړم چې دا مسله د دغه دولت په همکاري او د هغو مرورو خلکو چې انن وتلي د ډګر ته له هغو سره خبرې په کار دي، له هغو سره په اصطلاح ناشته په کار ده، د هغو هغه عمل په کار ده، د هغو هغه انتقاد او اعتراض په کار ده چې په څه مرور دي، څه غواړي، په سره کم باندې د پخلا کېدلې شي تر څو د وطن بیر د پخول حال شي، یو وحدت ملي او ورورګلویل تر شي آزاد فضا کې خلک ژوند.
زما نوم عبدالحاجی دی، تخلص من بالا کرزی دی، د کندهار دی ولایت هم زموږ مشخص باندې د امنیت وطن کې راسي او ثبات راسي، خلک د جنگ او د جدال خلاص
او دا وطن تر لاسه
د جلګو دلار د شپږو د مشدوم د شپږو دلار د مشران دلار.
په هر صورت په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره دغه هلې ځلې وروسته له هغې نورې هم ګړندۍ شوې، کله چې د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما هم د افغانستان په اړه د خپلې نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال دا هم وویل چې دوی به اتلس میاشتې وروسته له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو وتل پیل کړي. له بل پلوه داسې راپورونه هم خپاره شوي دي چې له طالبانو سره هم د تړلو دروازو تر شا ځینې خبرې اترې شوي دي، خو د طالبانو ویاندویانو دغه خبرې په رسمي توګه نه دي تایید کړي. مجاهد جواد، ازادي راډیو، کابل.
قدرمنو دوستانو دا ریپورت مو واوري چې نن د افغانستان د څلور دیشو ولایتونو قومي مشران د څلور ورځو لپاره په یوې غونډه کې د ګډون لپاره په کابل کې راټول شوي دي او په دې غونډه کې به په افغانستان کې د سولې د راوستلو په لارو چارو خبرې وکړي او همداراز د سولې د راوستلو لپاره به د افغانستان حکومت ته ځینې ځانګړې سپارښتنې هم ولري. همداراز د امریکا د وسله والو ځواکونو عمومي لوی درستیز پرون ویلي چې القاعده او طالبانو مشران په پاکستان کې پر دې دا رپورټ به درته در واورو. خو تر دې مخته جناقه الکوزه همدا شیبه په سټډیو کې را سره ده. نن د پنجشنبې ورځ او د ازادۍ په څپو کې خبرونه د دوو ساعتو لپاره خپرېږي، البته له دریو بجو تر پنځو بجو پورې. لکه الکوزي صاحب څخه به وپوښتو چې د نن ورځې د ازادۍ په څپو کې د رمواج ازادي د پروګرام موضوع څه ده او په کومه
تشکر موضوع تشکر صالح جان. د نن ورځې په خبرونه کې البته د خبرونې په لومړۍ برخه کې د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د نوې ستراتیژۍ په ارتباط خبرې کوي چې دا ستراتیژي به په امنیت کې څومره ګټه ولري او افغانانو ته به یعنی څه ورپ پیغام راوړي. دا یو برخه ده او په دویمه کې به په همدغه ارتباط باندې په امنیتي مسایلو او نورو سیاسي مسایلو باندې هم بحث کیږي چې محترم میلمانه به د اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه هم ووایي.
ډېره زیاته مننه له کوزه سپل پته لکه څنګه چې وړاندې مو وویل دا خبرونه د مازیګر له دریو تر پنځو بجو پورې خبرېږي او اوس دوه بجې شپږ دېرش دقیقې دي. د امریکا د وسله والو ځواکونو عمومي لوی درستیز پرون وویل د القاعده او طالبانو ټول مشران په پاکستان کې پردي. پاکستان د ملن د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو دغه هیواد وایي چې په تیرو دوه میاشتو کې په قبیلي سیمه کې پوځي عملیاتو کې شپږ سوه سخت دریځي وسله وال وژلي دي. په دې اړه رویټرز خبري اژانس رپورټ لري چې لنډیزې سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د امریکا د وسله والو ځواکونو عمومي لوی درستیز امیر البحر مایک مولن زیاته کړه، موږ وینو چې دغه وسله وال اوس هم د حملو پلانونه جوړوي چې امریکایان ووژني لکه څنګه چې دا کار مخکې هم کړی دی. مولن دا خبرې د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د خبریالانو یوې ډلې ته وکړې چې د پاکستان ځینې پوځي او سیاسي مشران هم ورسره وو. امریکایي مشرانو تر دې مخکې هم په وار وار ویلي دي چې په 2001 میلادي کال د افغانستان په سرحدي سیمه توره بوړه کې امریکایي پوځیانو د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن ونس نیولی. بن لادن له هغې رئیسې په پاکستان کې پټ دی. امریکا په عین حال کې ګمان کوي د طالبانو مهم مشران د ملا محمد عمر په ګډون له پاکستانه خپل بریدونه تنظیموي. تیره اونۍ د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وویل د امریکا استخبارات تر اوسه پورې د بن لادن په اړه کره معلومات نه لري. خو د امریکا عمومي لوی درستیز مایک مولن وایي د القاعده او طالبانو سرچینې او مشران په پاکستان کې دي. مولن پاکستان ته چې د امریکا نږدې همکار هیواد ګڼل کیږي د دې لپاره سفر کوي چې د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ په برخه کې د دې هیواد د ملاتړ ډاډ ترلاسه کړي. د دې نوې ستراتیژۍ له مخې امریکا افغانستان ته د 150 پوځیانو د لیږلو ژمنه کړې. مولن د افغانستان تر سفر وروسته د سې شنبې په ورځ پاکستان ته ولاړ. رویټرز اژانس لیکي له اضافي پوځیانو سره سره امریکا پر پاکستان ډېره تکیه کوي چې شایي امریکا به یې په مرسته د القاعده او طالبانو په زرګونو مشران چې د پاکستان په خود مختارو سیمو کې خوندي ځایونه لري ونیسي. ویل کیږي پر افغانستان د امریکا تر یرغل وروسته دغه وسله وال د پاکستان په دې سرحدي سیمو کې پټ شوي دي. له دې سیمو څخه وسله وال کسان د امریکا تر مشرۍ لاندې نړیوالو ځواکونو باندې بریدونه تنظیموي چې په افغانستان کې همدغو حملو امن ګډوډ کړی دی. رویټرز زیاتوي د پاکستان په سرحدي سیمو کې 1,50,000 پاکستانی پوځیان او ملیشیي ځواکونه په پوځي عملیاتو بوخت دي، خو داسې ښکاري چې لا د بریالیتوب منزل ته نه دي نږدې سوي. مایک مولن د تروریزم د ریښو په شنډولو کې د پاکستان هڅې وستایلې، خو هغه ټینګار وکړ چې ډېر نور څه هم باید وسي. د پاکستان پوځ وایي په تیرو دوو میاشتو کې په پوځي عملیاتو کې 650 سخت دریځې وسله وال او د پاکستان 70 عسکر وژل شوي. پاکستان فکر کوي چې په وزیرستان کې به یې پوځي عملیات بریالي وي. اټکل کیږي چې د طالبانو او القاعده 1,000 وسله وال به نورو نږدې ولسوالیو ته تښتېدلي وي. رویټرز لیکي پاکستان غواړي نورو قبایلي سیمو ورګزیو او کرمینجنسۍ ته پوځي عملیات وغځوي، خو په دې برخه کې تر ډیره له هوایي حملو څخه استفاده کوي.
تاسو زموږه غلازه د ریډیو او ریچي د افغانستان په پنځو لویو ښارونو کابل، هرات، جلال آباد، مزار شریف او کندهار کې په اف ام 103.5 خبريږي.
مخته تر دې چې یو نړیواله موضوع وڅېړو، د پاکستان ستري محکمه پرون فرمان ورکړ چې د پخواني ولس مشر پرویز مشرف لخوا صادر شوی قومي مفاهمتي فرمان چې ورته قانوني حیثیت ورکړل شوی و غیر قانوني اعلان کړ. په دې اړه رپورټ روانې خبرونه په وروستیو یو کې اوري. خو اوس یو مهمه نړیواله موضوع، د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي روسیه به د ناټو د عمومي منشي وړاندیزونه وڅېړي. دا لومړی ځل ده چې د ناټو عمومي منشي د روسیې او ګرجستان ترمنځ له جګړې وروسته مسکو ته سفر کوي. د ناټو عمومي منشي به نن د روسیې له ځینو نورو مهمو چارواکو سره وکړي او د افغانستان په مسلې به له روسي چارواکو سره خبرې وکړي. له مسکو فرید عمر.
روسیه او ناټو موافقه کړې چې دواړه خواوې دې ته چمتو دي د مساوي حقوقو پر بنسټ خپل اړیکو ته پراختیا ورکړي. دا مطلب د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف، د روسیې د جمهور رئیس دیمیتری میدویدوف او د ناټو د عمومي منشي اندریس فوک راسموسن سره د خبرو اترو په پایله کې څرګند کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې جمهور رئیس میدویدوف حکومت ته دنده سپارل چې د ناټو د عمومي منشي وړاندیزونه مطالعه او وڅېړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د ناټو د عمومي منشي سره تر خبرو اترو وروسته ویل چې د روسیې او ناټو ترمنځ مناسبات اوس یو نوي پړاو ته داخل شوي دي. لاوروف د ناټو او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو د شورا غونډه چې د دسمبر په 14 نیټه په بروکسل کې جوړه شوه ډېر مهم سندونه تصویب شوه چې دا هم ناټو او هم روسیې ته د هغو پرابلمونو او چیلنجونو په وړاندې چې په مخ کې پراته دي ډېر ګټور تمامېږي. د ناټو عمومي منشي مسکو ته وړاندیز کړی چې د افغانستان په مسله کې دي د ناټو سره خپلو همکاریو ته نوره هم وده او پراختیا ورکړي. دوی وایي روسیه کولی شي زموږ سره زیاته مرسته او همکاري وکړي. د روسیې ته وړاندیز کړی چې د ناټو سره د زیاتو هلیکوپټرو مرسته وکړي او پیلوټان ورته وروزي. د ناټو د عمومي منشي بل وړاندیز دا دی چې د سپکو او درنو وسلو، کلاشنکوفونو، لاسي توفنګچې، ماشینګنې، توپونه، اوانونه، د دافع هوا توپونه او د زغروالو ګاډو مرسته ورسره وکړي. دوی وایي چې افغانان د شوروي سخت وسلو سره بلدیت لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي که څه هم زموږ او د ناټو ترمنځ په یو لړ مسلو کې د نظر اختلافات شته، خو دا د دې معنی نه لري نور هغه مسایل چې د دواړو خواوو ګټې پکې نغښتې وي په ګډه سره حل نه کړو. د ناټو عمومي منشي راسموسن هم په خپل وار سره ویلي چې د ناټو او روسیې ترمنځ په ځینو مواردو کې د نظر اختلافات شته، خو زه باید په ډاګه ووایم هغه اختلافات باید د دې سبب نه شي چې د خپل کډ دښمن چې موږ ته ګواښونه کوي د نظر یووالی ونه لرو. د ګرجستان او روسیې ترمنځ د جنوبي اوسیتیا پر سر جګړه چې د 2008 میلادي کال د اګست په میاشت کې وشوه، له هغه وخت راهیسې دا لومړی ځل دی چې د ناټو عمومي منشي مسکو ته سفر کوي. راسموسن د روسیې د جمهور رئیس دیمیتری میدویدوف سره د ناټو او روسیې ترمنځ د همکاریو او همداشان د افغانستان د لانجې په اړه خبرې کړي دي. د ناټو عمومي منشي د روسیې د خاوري د لارې څخه د ترانزیتي بارونو د لیږلو په اړه هم د روسیې مقاماتو سره خبرې کړي دي. د یادونې وړ ده چې د ناټو یو شمېر غړي هیوادونه او د امریکا متحده ایالات کولی شي د روسیې د ځمکني او هوایي لارې څخه په افغانستان کې خپلو میشتو پوځیانو ته پوځي توکي ورسوي. د ناټو عمومي منشي د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف سره د خبرو اترو په ترڅ کې ویل چې زموږ هدف اوس یو عملي بڼه غوره کړې ده او موږ د روسیې سره په ګډه پر هغه لار روان یو چې راته ګواښونه او چیلنجونه موجود دي. د زیاته کړه په دغه تیر مني کې د روسیې او ناټو ترمنځ د شو مناسباتو نوی پړاو پیل شوی دی. د ناټو عمومي منشي به نن د روسیې د مشرانو جرګې او د ملي امنیت د مشرانو سره خبرې اترې وکړي. فرید عمر، د ازادي راډیو مسکو.
www.azadiradio.com
زمان غگلا ازادی راڈیو اوری 2:03 دی. دا گاردین او رسپانی عراقی خبریال غیس عبدالاحد او دو افغان همکارانی چه اتو رز مخی دو کنار پا وطپور ولسوالی که نیول شوی و تیره شوه دا قومی مشرانو پا منزگرتوب دو وصلوالو طالبانو لبند وشغرر شول. نور دا روحل انوری پر بردگی.
د کونړ امنی قومندانې مرستیال مل پاسوال عبدالصبور الایار ازادي راډیو ته وویل چې د ګارډین ورسپانې عراقي خبریال غیس عبدالاحد او د هغه دوه تن افغاني همکاران هر یو احمد شعیب او حبیب ګل تو تاخیل اته ورځې وړاندې کونړ ته راغلي وو او د دوی له مشورې پرته غیر امنیتي سیمو ته تللي وو چې هلته د وسلوال لخوا نیول شوي وو.
یو نفر عراقي تبعه چې په نامه د غیس عبدالاحد نومیده او دای آزاد خبرنگار ده گاردن ورسپانه سره ارتباط لري او دو کسان نور چی افغانی تبادی دوی هم آزاد خبرنگاران بدون دیدی چی پولیس په جریان کی وی د کونړ ولایت تراغلی دوی سره چی من خبري وکړل دوی ویل چی منګه په 13 چهارشنبه یعنی په ولستم د نه هم میاشتي دوی د مخالفینو لخوانه اسیران شوی وو
الایار وای د دولتي چارواکو او قومي مشرانو په ګډو هڅو 13 شپه درې واړه روغ رمټ د وسلوالو لمنګلو آزاد کړی شول هغه ټول ژورنالیستانو او د خبری رسنیو له استازو وغوښتل چې کله هم کونړ ته راځي باید په سیمه کې پراته خبریالان او امنیتي مسولین له خپل راتګ څخه خبر کړي سو د مشکل پیدا کېدو په صورت کې دوی سره همکاري وکړي غیس عبدالحد او ملګرو یې د هر راز مرکې کولو او تصویر اخستلو څخه ډډه کوله تر اوسه وسلوالو طالبانو د دغو خبریالانو د نیولو او بیرته راخوشي کولو په اړه خبری رسنیو ته څه نه دي ویلي دا لومړی ځل نه دی چې په کونړ کې بهرني او کورني خبریالان د وسلوالو لخوا نیول کیږي او د څو ورځو وروسته بیرته د قومي مشرانو او د دولتي چارواکو په ګډو هڅو راخوشي کیږي بلکې له دې څخه وړاندې هم دې ته ورته ګڼي پیښې رامنځته شوي دي روح الله انوري د ازادۍ راډیو کونړ
کونړ څنګلوري ولایت ننګرهار ته ځو په ننګرهار کې د کلیو پراختیا ریاست د ژورو او سطحي څاګانو د کیندلو بهیر د محلي شوراګانو په مرسته څیړي او داسې ویل شوي هغه څاګانې چې د خلکو لخوا کیندل شوي ښه نتیجه یې ورکړې ده تیر کال دغه ریاست یوازې 13 حلقې ژورې څاګانې ایستلې وې خو سږ کال یې 112 ژورې څاګانې کیندلې له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال د توفا په دې اړه راپور لري
د ننګرهار د کلیو د پراختیا رئیس انجینر احمد ولی حاکمی وویل د نورو کلونو په نسبت چې ساګانې شرکتونه ایستلې د کلیوالي شوراګانو په لاس د ساګانو د ایستلو ساګانې تجربه ډېره کامیابه ده د وویل
پروسه کال نه تیر کال مونږ قرارداد کړو د 13 حلقو کویانو د یونیسف ادارې بودیجې نه طریقه ننګرهار کې هغه تقریبا 2 کالو کې تکمیل شو 13 حلقو کویان سه کال ګوره 112 حلقو کویان د یونیسف ادارې له خوا چې پیسې غوړه کړو تکمیل شو شوراګانو لپاره یوازې تکمیل دوه خبره نه ده د کیفیت خبره هم پکې ډېره مهمه ده هم په وخت زمان تکملي هم کیفیت ښه ده ولسی ونډه پکې ډېره ده ولس راځي مثلا اکثره ځایونو کې پلاس خپله ولس درته وي بیا وروسته برمکاري ته آماده کېږي نو دا ګوره ډېر تحصیل لري په کمو پیسو باندې زیات کار کېږي
ننګرهار د شیرزاد ولسوالۍ د کوتيخېلو د شورا منشي نیاز محمد وویل د ساګانو په کار کې ستونزې لري خو د دغه کانفرنس په مرسته یې حل لارې وموندې
موږ له خپل د کارونو طریقې اصول وښیدل چې موږ د حکومت سمکاري څه ده او حکومت د موږ سره کم ده په دې خپل وظیفه باندې موږ پوه شولو موږ د خپلو پیدو باندې پوه چې مونږ کې څه کارونه روان دي چې کو او څه پیدا تر لري چې ځنې ځای کې وسه مشکل دا وی چې یا یو ټیکادار لای کار وس پاره شي هغه د خپل سخوالې د ګټه نی ورکی هغه تختی تنه او یا کوم هغه چې مونږ له کار کیږي په دی باندې نو یا پیسې کموالی یا بل شی پاغي طریقو باندې دوه مونږ پوی کړلو
د کوټو له سوالې د سید احمد خیل د شورا مشر قاری جانس وویل
نو ستونزه مشکلات خو د کلو ډیر زیات دي چې هغه د څاګانې چاله رسیدلې چاله نه دي رسیدلې په دې خاطر باندې خبرې وشي کوم هغه انکشافي کارونه چې هغه پاتې دي کوم شوي دي هغه انشاءالله سګانی کال کې خپ پوره ډیر کار شوی دی او ټول پروژې تکمیل شوی دی سر رسیدلی دی آینده کال کې موږ د انکشاف د هات رئیس نه وي د نورو دولتي مورین نه دا غواړو چې دا کار نور مخ په وړاندې لړ شو
ننګرهار د کلیو د پراختیا رئیس انجینر احمد ولی وویل تیر کال وسو دو دیش حلقې ژورې او سطحي ساګانې ایستلې او سکه هڅه کوي وسو 50 حلقې ساګانې وباسي چې تر اوسه یې 450 حلقې ساګانې پوره کړې دي او د نورو لپاره هم کار دوام لري د ویل د خلکو ستونزې ټولې په پام کې دي او پر راتلونکي کال کې به د پاک اوبو له درکه د خلکو نور ستونزې هم حل شي
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
دا د ازادي رادیو ده د پاکستان ستري محکمې پرون فرمان وکړ چې د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف لخوا صادر شوی ان ار او یا قومي مفاهمتي فرمان چې ورته قانوني حیثیت ورکړل شوی وو غیر قانوني ده او له مخې د نائب یا د کسانو د حساب ورکولو د مرکزی ادارې لخوا په بیلابیلو جرمونو په متهمو کسانو بیرته محکمه پیل شي چې په هغو کې د پاکستان اوسنی ولسمشر آصف علي زرداري هم شامل دی په دې اړه له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال بارک والمیخیل رپورټ راکوي
د پاکستان د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف لخوا د 2008 میلادي کال د اکتوبر پر 15 صادر سوی فرمان چې ورته نېشنل ریکنسیلیشن آرډیننس یا قومي مفاهمتي فرمان نوم ورکړل سوی و او په محکمو کې به د اساسي قانون د مادې په توګه ورڅخه استفاده کېدله. د چهارشنبې په ورځ د پاکستان سترې محکمې رد کړ او د پاکستان له اساسي قانون سره یې په ټکر کې وباله. د پاکستان د سترې محکمې قاضي القضات افتخار محمد چودري دا پرېکړه محکمې ته د دې فرمان په خلاف د وړاندې سویو دوسیو کتنې وروسته اعلان کړه چې د پاکستان د اکثرو سیاسي ګوندونو لخوا یې تود هرکلی وسو. د جماعت اسلامي ګوند پخواني مشر قاضي حسین احمد په دې اړه په نظر ورکولو سره وویل،
صدر کو خود استعفا دینا چاہیے کیونکہ ان کے اوپر ایسے الزامات.
ولسمشر په خپل باید استعفا وړاندې کړي ځکه پر هغه باندې داسې تورونه دي چې هغه د ولسمشرۍ له شان سره نه ښایي. د سترې محکمې د دې پرېکړې له مخې چې څوک مجرمین بلل شوي هغوی ته باید سزا هم ورکړل شي او د ولس سرمایه هم باید ورڅخه واخیستل شي. دا به د پاکستان پر سیاست باندې مثبتې اغیزې ولري. د سترې محکمې په پریکړه کې راغلی چې د قومي مفاهمتي فرمان له مخې تړل سوي ټولې دوسیې به بیرته پرانیستل شي او مجرمین به یې محکمو ته ور وبلل شي. د سترې محکمې تر دې پریکړې وروسته د اکثرو سیاسي کړیو او د پاکستان د ولس لخوا په عکس العمل ورکولو سره د آصف علي زرداري د استعفا غوښتنه وسوه. خو د ولسمشر آصف علي زرداري ویاند فرحت الله بابر په دې اړه وایي، د ولسمشر د استعفا ورکولو امکان نشته. پاکستان پیپلز ګوند د سترې محکمې د پریکړې احترام کوي او دغو چیلنجونو ته به غاړه ږدي. سترې محکمې د ټولو ایالتونو محکمو ته امر کړی چې هغوی دې د حساب ورکولو د مرکزي ادارې د پخواني لیست له مخې په اداري فساد کې ښکېل مجرمین محکمو ته ور وغواړي او دوسیې دې د قانون په رڼا کې وڅېړي. دا چې ولسمشر آصف علي زرداري به هم محکمې ته د حاضرېدو قانوني جواز ولري که څنګه، په دې اړه قانونپوه اعتزاز احسن وایي، له قومي مفاهمتي فرمان څخه استفاده کوونکي وزیران باید استعفا وکړي. خو د اساسي قانون د 202 مادې له مخې ولسمشر په هېڅ یوه قضیه کې هم محکمې ته نه شي حاضرېدای. قومي مفاهمتي فرمان په محکمه کې د ډېرو کسانو لخوا چیلنج سوی و چې تېره ورځ د پاکستان د اساسي قانون سره په ټکر کې وبلل سو او سترې محکمې د ختمېدو اعلان وکړ. یو تن مبشر حسن چې د دې فرمان په خلاف یې محکمې ته دوسیه وړاندې کړې و وویل، که خدای کول اوس به دنیا ته دا څرګنده سي چې جرمونه خو په ټوله نړۍ کې کیږي، خو په پاکستان کې د سنګینو جرمونو د څېړلو او د جرم په ثابتولو سره مجرم ته د سزا ورکولو د لوړې کچې یوه اداره جوړه سوې ده. د یادونې وړ ده چې د قومي مفاهمتي فرمان یا NRO له مخې د 1988 میلادي کال د جنورۍ له لومړۍ نېټې راهیسې د 1999 میلادي کال د اکتوبر تر 12 نېټې پورې په سیاسي او حکومتي معاملو کې د ترسره سویو جرمونو او ځینو نورو دوسیو د ختمولو پریکړه سوې وه. د پاکستان د قانون او انصاف د مرکزي وزارت لخوا د خپاره سوي فهرست له مخې د دې فرمان په وسیله تر 8000 زیاتو کسانو ځان د قانون له منګولو ژغورلی و چې په هغوی کې د پاکستان د اوسني ولسمشر آصف علي زرداري او د متحده قومي غورځنګ د مشر الطاف حسین په شمول ګڼ شمېر مرکزي وزیران، سیاستوال او لوړپوړي دولتي او پوځي چارواکي هم شامل دي. بارکوال میاخیل، د ازادي راډیو کوټه.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د پاکستان سترې محکمې پرون فرمان صادر کړ چې د پخواني ولسمشر پرویز مشرف لخوا صادر شوی قومي مفاهمتي فرمان چې ورته قانوني حیثیت ورکړل شوی و غیر قانوني دی او له مخې به یې د نایب یا د حساب ورکولو د مرکزي ادارې لخوا په بېلابېلو جرمونو کې پر متهمو کسانو بېرته محکمه پیل شي چې په دغو مجرمینو کې ویل کېږي د پاکستان اوسنی ولسمشر آصف علي زرداري هم شامل دی. همداراز مخالفانو له ولسمشر آصف علي زرداري څخه غوښتنه وکړه چې باید استعفا ورکړي. په دې ارتباط چې آیا زرداري به د مخالفانو غوښتنې ته غاړه کېږدي او استعفا به ورکړي که نه، دا مسله نوریس نوري د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز له مشر عبدالغفور لیوال سره په یوه مرکه کې څېړلې.
لیوال صاحب، د پاکستان سترې محکمې هغه فرمان باطل اعلان کړ چې جمهور رئیس پرویز مشرف په 2008 کال کې لاسلیک کړی و. د دغه فرمان له مخې د آصف علي زرداري میرمنې بېنظیر بوټو ته لاره پرانیستل شوه پاکستان ته، چې په نتیجه کې وروسته آصف علي زرداري هم د جمهوري ریاست واک ته ورسېد. اوس مخالفینو پر آصف علي زرداري فشار راوستی چې باید استعفا ورکړي. ستاسو په نظر آیا دی به استعفا ورکړي؟
پاکستان کې د سیاسي جوړښت له نظره یو ځانګړنه دا ده چې دغه د ملکي حکومتونو یا د فیصله د لیبرال ګوندونو هغه مشران چې کولی شي واک ته ورسېږي، د هغوی دپاره همیشه جرمي دوسیې وجود لري، او ډېر ځله له دغو جرمي دوسیو د شفافیت او عدالت دپاره نه، بلکې د سیاسي وجوهاتو له مخې استفاده دا کېږي. هر هغه وخت چې یو ملکي حکومت یا یو دموکراتیک حکومت د پوځ او استخباراتو له سیاسي غوښتنو سره سم ونه چلېږي، نو له یوې خوا نه له یوې خوا نه پر دوی د فساد زړې دوسیې را پرانیستل شي او هغوی بېواکه کړي، حتی استعفا ته مجبور کړي، حتی اعدام یې کړي، لکه د ذوالفقار علي بوټو برخلیک چې و. زه داسې فکر کوم چې له یوې خوا نه په دغو دوو ګوندونو باندې چې ډېر حاکم دي، هم په پیپل پارټۍ باندې او هم په مسلم لیگ باندې، په بېلابېلو مشرانو باندې دا ډول دوسیې شته. هغه وخت چې دوی په واک کې وي دغه دوسیې ډېرې نه پرانستل کېږي، خو هر کله چې د دوی هم سیاسي مخالفین او هم پوځي مخالفین وغواړي چې دوی له واکه لرې کړي، نو دغه دوسیې رامطرح کړي. البته د دوی د واکمنیو یوه ځانګړنه هم دا وي چې همیشه غواړي دغه دوسیې یا پټې وساتي او یا یو ډول په قانون کې داسې ترمیمات راولي چې دغه دوسیې په دوی پسې راونه باسي. دغه جګړه، دغه سیاسي رقابت همیشه په پاکستان کې روان دی. په دې وروستیو کې داسې احساس کېده چې آصف زرداری یو څه په خپلو سیمه ییزو سیاستونو کې نرمي راوستې ده. له یوې خوا نه له هندوستان سره د خبرو اترو پلوی دی، او له بلې خوا نه د افغانستان په قضیه کې د امریکا د متحده ایالاتو له چارواکو سره سر خوړولی و، چې دغه دواړه مسلې د پاکستان د پوځي کړیو کتابه برابرې نه وې. ما ته داسې ښکاري چې دا تر ډېره حده سیاسي اختلافات دي، او دوی غواړي چې ملکي حکومت پر فشار لاندې راولي چې
په یو ډول د دې سیاسي کارپوهانو وایي چې کچېرې آصف علي زرداری که څه هم تاسو ورته اشاره وکړله، خپل هغه واک چې له پخواني جمهور رئیس پرویز مشرف څخه یې ترلاسه کړی و، دا واک له نورو سره شریک کړي، ممکن دی وکولی شي چې خپل جمهوري ریاست د دورې ته ادامه ورکړي. ستاسو په نظر دا به د روغې جوړې یوه لار وي چې دی له مخالفینو سره معیوې موافقې ته ورسیږي؟
څو ډوله مخالفین لري. یو دا چې د رقیبه پارټۍ د مسلم لیگ نواز شریف پارټۍ، هغه په سیاست او په سیاسي رقابت په اساس مخالفت لري. بله جبهه د پوځ او استخباراتو جبهه ده چې تر یو حده دغه بنسټپالي ګروپونه او ډلې هم ورسره دي. بله موضوع تر ټولو مهمه مسله د نړیوالې ټولنې په تېره د امریکا د متحده ایالاتو موضوع هم دلته شامل ده. نو چې اړخونو نه سړی ورته وګوري، زه دا فکر نه کوم چې یوازې د سیاسي رقیبانو سره به د دوی ائتلاف یا نږدې کېدل ګټه ولري. دا عمومي د پاکستان په سیاستونو پورې مربوطه ده، هغه څه چې هلته یې پوځي کړی غواړي، ځکه چې دا اوس ټولو ته معلومه ده چې په پاکستان کې د حکومت په دننه کې بل حکومت پوځ دی، او هغوی هر کله چې وغواړي یو ملکي حکومت راپرځولی شي، او دا کافي ده چې دغه ډول دوسیې ورته رالویې کړي او د قضایي سیستم د هغه پر ضد باندې وکاري.
بلې مسلې ته چې هغه په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ستراتیژۍ تطبیق په لومړۍ مرحله کې ده، او په دې ستراتیژۍ کې پاکستان هم شامل دی، یعنی له پاکستانه غوښتل کېږي چې باید په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جدي اقدام وکړي، که پاکستان کې دغه سیاسي کړکیچ په همدې شکل باندې دوام وکړي، د دې اغیز به پر افغانستان څه وي؟
امریکایان خو داسې وایي چې لا تر اوسه د ستراتیژۍ بشپړ تجزیات نه دي څرګند، ځکه چې د اوباما وینا یوازې د ستراتیژۍ عمومي اهداف په اړه وینا وه. تر هغو پورې چې په تېره بیا د پاکستان په اړه د برخورد میکانیزمونه او هغه تضمینونه چې لازم فشار راوستلی شي نه وي څرګند، په دې اړه به قضاوت یو څه ناممکنه وي، ځکه چې لا هم هیڅوک نه پوهېږي چې که پاکستان خپل دغه دومخ سیاست ته چې واک امریکا یې وایي چې صادقانه برخورد به کوي که دوی ته دوام ورکړي، د دوی برخورد به کوي، یعنې هغه د فشار اسباب
امریکا ایوان ایمالی کلی دی پاکستان دارا غلا نگیمالی. تاسی دا افغانستان دا سیمیزو مطالعاتو دا مرکز لامشر عبدالغفور لیوال سره پا دی حکل مرکا باوریده چی آیا دا پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری با دا مخالفانو دی غختنه تا غاره کیک دی چی باید لخ بالمقام استفا ورکری؟
قدر منو دوستانو د ازادي رادیو خبرونه وری په روانه خبرونه کې مو له تاسو سره ژمنه کړې و چې یو شمیر ریپورتونه به درته دروبرو وو د بلخ ولایت یو زندان د بندیانو شکایتونه مو درلودل او هم درست هلمند دارالحفاظ د خونکو غوښتنې مو هم په پام کې درلودې چې په دې خبرونه کې تاسو ته خبرې کړو خو د نویو ریپورتونو د رارسیدو له امله دا ریپورتونه له خبرېدو پاتې شول په دې هیله چې زموږ معذرت ومني تاسو به دا ریپورت نا د ازادي رادیو په راتلونکو خبرونو کې واوري د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو بجو پیلېږي او د مخام ترو بجو دوام کوي چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1290 او په کابل هرات مزار شریف کندهار جلال آباد کې په FM 100.5 صفه د ازادي رادیو خبرونه اوریدای شي. همدارنګه زموږ خبرونه د ازادي رادیو په پاڼه کې لیدل او همې اوریدای شي. زموږ د ویب پاڼې پته ده www.azadiradio.com. د ازادي رادیو په راتلونکو دوو ساعتونو کې د ازادي په څپو کې درموځي ازادي خبرونه خبريږي چې قرباني جنقه الکوزه او ظریف نظر دي. خو